السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2020 جنوري د میاشتې 18 نیټه ده د وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځو اشواق ومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې افغان طالبان وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ډزبندۍ په غوښتنه سلا مشورې روان دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې او د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن ډي سي کې په خپل وینا کې ویلي چې امریکا او د دوی ملګري غربي هیوادونه دي د طالبانو سره د سولې وروستو باید په افغانستان کې خپلې د بیا ودانې هلې ځلې جاري وساتي او د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي نن د جمعې د لمانځه په وخت سیمه کې د امریکا په تګلارو سخت نیوکه کړې او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یې په بدو ټکو یاد کړی دی. موږ سره اوسئ. قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو او د ټي وی او ساته خبری خپرونې په سر کې زو د نن ورځې تر ټولو مهم راپور پلوتا په قطر کې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او د افغان طالبانو د استازو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې د صلح په خبرو اترو او په دغه ملک کې د لسو ورځو پورې د ډزبندۍ په خبره باندې بحث روان دی او د افغانستان حکومت د دغه پرمختیا او هرکلی کړی دی خو وای چې وربند د دغه خبرو اترو باید چې مرکزی خبره وي او باید چې دغه پکې شرط وي چې دغه د سولې خبرې که هر شکل کیږي خو چې دغه ملک کې ډزبندي لازمی وي او دی وای که دغه سي ډزبندي لازمی شرط وي د دغه نو د افغانستان حکومت او خلک به دغه ملاتړ کوي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو ته د کابل څخه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وای دی سولې امن ټینګښت افغان حکومت او نړیوالو شریکانو ته لومړیتوب لري. په قطر کې د سولې وروستیو مذاکراتو په تړاو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو ترمنځ ترسره شوي د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وای بیا عزت سوله د افغان حکومت او ولس هیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټ کې اوربند د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه یاد کړی او لیکلی دی هر هغه طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه ترشی دی افغانستان دولت او ولس ته دی منلو ده. ولس مشرۍ مړی دا څرګندونی وروسته له هغې مخې ته راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مذاکراتي ډلې ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو او په یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوی دی او لا هم دا مذاکرات دوام لري. په ورته وخت کې اسوسییټیډ پریس خبری اجن په خپل راپور کې دی طالبانو له قبل لیکي چې دی ډلې له یوې اونۍ څخه تر لسو ورځو له موقت روبند سره موافقه کړې ده او په دې اړه یې خپل طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته سپارلې ده. د خلاصون لارې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا وایي طالبان له امریکا سره د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقې ته رسېدلې دي. نوموړي له ډیوې سره خبرو کې ویل دی اوربند موافقه به له امریکا سره د طالبانو د موافقې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمن په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح کیږي نه په اوسنیو مذاکراتو کې.
خبری روانی دی و چی بود با
د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی فضل الرحمن اوریا وایي په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په شویو مذاکراتو کې په لنډمهاله اوربن چې لس ورځې به دوام وکړي موافقه شوې ده. اوریا له ډیوي سره په خبرو کې وویل ښایي چې زلمی خلیزاد د وروستیو پرمختګونو په تړاو کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو مشورو وروسته بیرته قطر ته ولاړ شي او په ټاکلي وخت به په ځانګړو مراسمو کې د سولې موافقه لاسلیک کیږي. قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ په شوو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د تیر سپتمبر په 14 نیټه د 10 پړاو مذاکراتو وروسته له هغې ودرېدل چې طالبانو د باګرام په هوایي اډې د شوي بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
اگر من آوریدن کو او کتون کو السلام علیکم ستری مشیدا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده زمګه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا روسي او تازه خبرونه او رپورټونه تاسو وکيږي او دا بیا کتلی هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د واشنگتن په سفر دی نوموړي تیر شپه سنټر فار سټریټیجیک انټرنیشنل سټډیز په نوم باندې د سړن یو اداره ده په دغه کې د خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. د دغه غونډې تفصیلي حال موږ ته زموږ همکار کلسوم کاکړ راکړي چې خپل هم دغه خبري غونډې ته ورغلی وه، دغه څېړنې مرکز ته ورغلی وه. نو کلسوم کاکړ ستړي بشي. مننه کلسوم. دا راته چې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کوم چې د ایران او د امریکا د شخړې د کمښت په خبرو باندې څومره چې په میډیا کې به خبرونه راتل د هغې په لړ کې راغلی واشنگتن ته، خو په دغه غونډه کې چې هغه کمې خبرې اترې کړې دي، نن به نوموړی د امریکا خارجه چارو وزیر شاه مایک پومپیو سره هم ناسته کوي. خو دغه غونډې پر مهال که تاسو راته ووایئ چې زیاتې خبرې مغې د افغانستان په اړه باندې، د افغانستان د سولې په اړه باندې کړي دي، څه خبرې وکړي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د هغوی دلته د راتګ مقصد د ایران او امریکا ترمنځ شخړه ورولو کې رول لوبول و. چې له دې وړاندې د ایران او سعودي عرب سفر هم کړی و، خو تېره ورځ غونډه کې په دې اړه لږ خبرې وکړي، خو بیا زیات د پاکستان امریکا اړیکې او بیا هم په دې لړ کې د افغانستان د سولې څونکې سولې پاړه زیاتې خبرې کړې وې. مهمه خبره د افغانستان د سولې پاړه وکړه چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیری په کامیابۍ سره وباسي، هم بیا هم باید امریکا له تپاتسي او د دې هواد د رغونې لپاره وایي چې افغانستان هغه ډول بیرته نه پریږدي لکه څنګه چې په 1998 کې د پخواني شورا د سرتیرو د چکلاغه وته لو افغانستان پریږدي هم دا ټول شخړه بیا بیرته رامنځوسه وای شي باید شي نو نسو اتایم کی چې کم سوي او هغه غلطیان یا هغه کارونه بیرته نکی لکه دوراو او په دې لړکی ولې چې افغانستان د پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همیش په روغنيتي سره لګیا دی کار کوي او راتلونکي کې به هم غواړي چې افغانستان کې سولې راسي او چې افغانستان کې سولې راتلب مطلب دی چې دا د پاکستان افغانستان دواړه په ګټه ده او سیمیز هم ګټه لري او وایي چې ک افغانستان کې طالبان خبرو ته آماده هم سي حکومتونه هم راسي خو بیا هم نړیوال کم هوادونه چې دی لکه امریکا او نور غربي هوادونه هغه باید چې دا سیمه اسی یعنی کې افغانستان اسی پرینرج دی لاته پکې پاتسي خو هله اشاره کړی دی چې 2000 شلم کال په افغانستان کې امنوي او د دې د خبرو وروسته بیا غوي سه پښتني هم وسولې د دې پښتني په جواب کې چې افغانستان کې به طالبان سولې او دزبندي تداوام ورکړي یا سولې براولې نو کنه د دې په جواب کې شاه محمود قریشي وویل چې افغان طالبان وی فکر کوم چې هغه ډیر وخت راځي جګړه کړي دا وس غواړي چې
د
جګړو ستړي شوی دی غواړي چې لکه سولې راسي او د ولس پاره وویل چې هلته اوس خلک چې د جمهوریت باندې مختصوي دي اوس په ټاکنې کې یو هغه تن بزانت خوشحالي ولس چې د ووټ یا د بلټ پیپر یا د الیکشن د لاري چې دوی غواړي او دوی ته کارونه کوي او بیا په دې یو بل پښتنه ځینې وسو چې طالبان په افغانستان کې ګډ حکومت کې برخه واخلي او کنه نو د دې په جواب کې ویل چې هلته په افغانستان کې د بیلابل نسلونو خلک ژوند کوي کازاروي ک پښتانه وینو وای ک دوی غواړي یو مستحکم واد پاتې نو باید شي برخه پکې واخلي خو د دې چې کوم زیات فوکس هم په دې و چې بایدلته امریکا یا غربي وادونه لاته پاتوي ټول لکه دغه سي ورنکړي
بل خبر چې دا شاه محمود قریشی د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې چې دغه کومه اړیکې دي پاره اړه باندې کوم خبرې کړې دي
د افغانستان او پاکستان
بخنه غواړم پاکستان او د امریکا ترمنځ
بالکل په دې باندې شاه محمود قریشی ویل چې د امریکا او پاکستان ډیر مهم اړیکې دي او د ډیر وخت راځي دا اړیکې دي کسان د پمنس کې تاوتر خالي راغلی نو دي کې ویل چې کوم جنوي ملګری جوړ کو چین ته اشاره ونه باید چې زړه ملګری پات وير نکو او په دې کې هغه د 2001 د ترګرو عملې چې په امریکا کې سوي وي دا غي ورسته چې القاعده تک ماتي ورکړل سوی دا غي ذکر هم وکړي چې د امریکا او پاکستان په مرسته د ترګرډول ته ماتي ورکړل سوی دی یو ځا واړو چې وړاندې کوورلونکو ته
should be larger than Afghanistan and counterterrorism.
شاه محمود قریشی دا وویل چې امریکا سره په ګډه د پاکستان اړې کې باید وی شریکه ګټ لري دلچسپي او فائدې لري او وایي چې د افغانستان کې د امن لپاره د امریکا او پاکستان چې کوم همکاري ته دوام لري او وایي چې دا همکاري یوازې د افغانستان د سولې او ترګري ته د ماتي ورکولونه باید چې تر دې زیاته وي
ډیر مننه تاسو څنګه کړساسي
مننه
مردونکو ساسه پام را ګرځو د بل راپور په لوتا د افغانستان د طالبانو د استازو او د امریکا د استازي ترمنځ په دوه قطر کې د خبرو اترو چې کوم لړۍ روانه ده په دغه کې د صلح لپاره چې کوم بحث شوی دی پای کې کوم پرمختیاوي شوی دی دغه پرمختیاو ته افغانان چې کوم افغان کډوال د پاکستان په پیښور خار کې ژوند کوي دغه تا په کم نظر باندې ګوري دا وی خبرګون پرسته د ډیورډیو خبريال داود جبرخیل له توڑان دی کوي
دا کومه صلح چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روانه ده دا باید په حقیقت کې د افغانانو لپاره یو خبر ده او بل چې د افغانانو د جنگ نستړي شوی او صلح چې زمونږ د وطن لپاره زمونږ د قوم لپاره زمونږ د ولس لپاره باید صلح وشي هغه صلح دی وشي چې زمونږ د افغانانو په کې خیر یو هغه صلح زمونږ نه د پکار چې زمونږ بل ته نور کړهو نه ځان سره راولي نو هر افغان صلح ته خوشحالي
رسنوي چې په لوړه کچه باندې دا خبر چلیږي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافقنامه نهایي شوې ده او نږدې د تمه ده چې په دې نږدې ورځو کې به امضا او دستخط پرې وشي لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په رسنیو کې هم دغه خبر خپور شوی طالب چارواکو د خپلو مشرانو سره دورې کړي دي او هغوی هم هیله مند دي چې دا توافقنامه په خیر زر تر زره امضا شي او همدارنګه په پاکستان کې افغان مهاجرین خوشبینه دي هغوی دا فکر لري چې دې ځل به دغه توافقنامه چې ده دا به په خیر سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به د اوربند لپاره ولاره برابر شي او د سولې هغه حقيقي مسټیج اوس داخل شوی ده په پاکستان کې څومره مهاجرین دي خوشبینه دي ورته هر کله ورته وای الله دې وکړي چې سولې راشي
نو زما په خیال باندې چې افغانان جنگونو ډیر زیات ستړي کړي دي نور دلته چې په پاکستان کې هم نش افغان کډوال دي او سوسن ټول افغانان دي نو هغه مذاکرات تر ډیر سترګې په لار دي او لیواله دي ورته چې دې وسنه دي راوځي تر اوسه پر خلا مذاکرات کوم اخیری پریکړه داغه دغه شوې چې سبا کېږي دومره د کچرته په دې مذاکراتو په وسیله باندې په افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګي یوامن راځي ټول افغانان ورته لیواله دي ټول په خوشاله
امین وردګ بیا وای مونږ ترې امید نه لرو ځکه دوی تاو تریخوالي راکمولو باندې خبرې کوي افغانان اوربند ته ضرورت لري
مې دا خلک په دې دي چې دا مذاکرات شول یو خډې روغده شول بل خیر دا پروسه د سولې پروسه ډیره سخت او پیچلې پروسه د افغانستان ډیر وخت جنگ پکې تیر شوی دی سوله خامخا سخت او تر دي خو دا چې یو لسم پړاو پورې نه وی افغانانو ته د چا وړاندې نه نه په دې یو لس پړاو کې یو ځلور باندې کو نه په دې یو لس پړاو کې داسې نو وای زیره افغانانو ته وورول نو په همدې باندې خلک نه امید دي چې دوی یو لسم پړاو ته مذاکرات ورسول په یو لس پړاو کې هغه یو رقم خبرې څنګه چې دوی په اول پړاو کې کړي تر اخره پورې راو همدا خبرې تر یو لسم پړاو پورې هغه سې یو رقم روان دي او هر پړاو بس چې تیر شي او دوی وای چې کوم ان کوم نتیجې ته سره ونه رسید خلک په دې باندې نه امید افغانان اصلا اوربند ته ضرورت لري اوربند یو کوایله ورته خوشبینه او خوشاله وو تا تاریخواله کم دا معنی چې مخکې لس وژل کېدل اوس پرې کې په ځای وژل کې مخکې 14 ډیره کې دي دغه په ځای بوس لښتمې کې هغه افغانان تک 14 لګ وشي کډیرې وشي خپګان یا مغه یو د کلاس کسان مړ شي کې یو کس مړ شي دوی مخ په یو کس باندې هم دومره خپکی کو څنګه چې په لاسو کسان باندې خفای
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیور اډیو پېښور
افغانستان کې د صلح پر سر د خبرې اترې د تیر یو کال راهسي دوام لري روان دي وخت په وخت لوزنامې ته نږدې کېدو خبرې راشي بیا په منځ کې د خبرې قطع شي او په افغانستان کې د تشدد لړۍ د ودرولو مطالبه د افغانستان حکومت هم کوي د طالبانو څخه د امریکا له خوا هم کیږي ولی طالبان دغه د دزبندۍ دزبندۍ چې کوم خبره ده مطالبه ده دغه ته تیاریږي نه دا د دې سره یو شمیر نور پښتنې چې کوم راپورته کیږي زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت موږ سره ناشته پیر صاحب ستړي مشي پیر صاحب د لسو ورځو په دزبندۍ باندې د طالبانو لخوا او د امریکا لخوا چې کوم دغه خبره تری په قطر کې روانې دي د امریکا دغه مطالبه ده دغه خبرې اترې د افغانستان حکومت وی چې وربندي لازمی شرط وي د سولې د خبرو لومړی طالبان ولې د دزبندۍ د خبرو ته نه رضا کیږي ولې نه غواړي چې دغه دزبندۍ وشي
ولې دې کې خو طالبانو څخه خپل سند ویلي چې ولې دوی دا سه کوي لګیای چې لکه دزبندۍ ته ناراضي کیږي خو یو خبره چې کوم خلک کوي هغه خدا وجم کې دی شي چې طالبان دا وایي کفر څخه موږ دزبندۍ اعلان وکړو او طالبانو ته موږ چې اصله واچوي او جنگ مکووي او دا تر وګدې مودې پر داس اعلان وکي نو خطر دا د وځ غفرس ک بیا د موعده سبا ته ناکام شي نو بیا بدل ډیر ګران چې بیا مکه خپل کسانو ته وای چې اوس بیا اصل را واخلې نو غ جوش او جذبه به ختم شوی یو دوی چې کې دی شي غ زور بیا ختم شي نو یو جره خو دې دا خلک وای چې دې په ير نه کوي بل چې کوم خبره دا وغه افغانان هم بار بار تکراری الحمدلله محب په هند کې مبل روز بیا دا خبره کړې ده هغه دا وایي چې طالبان د باید دزبندی وکړي ولې چې پته ولګي اول خو دا چې ماحول جوړ شي د خبرو ته اړتیا ضروري ده دوم دا چې دوی پته ولګي چې دوی سنجیده دي خبرو کې او درم چې کوم بنیادی خبر د کړې دوی چې دا د وخی چې دوی واقعي واقع اختیار دوی شته په خپل کمانډرانو په خپل د وسلوالو چې هغه ته دوی اړه روکی او دوی اصله پرې دی او جنگ ختم کینو هیڅ کې دی شي دوی سره اختیار واقع اختیار وینو هغه خبرو وکي او هغه په څوک نه مني نو ډېر وجوهات کې دی شي خو اصلي خبره ما چې سمره خیال دی چې طالبان اوس هم داسه تیار ندی او دا د زبندې چې دوی لسر زکوي دا ما په خل امریکای ته یو داسه لار ورکول غواړي چې دا لسر زړه زبندې به وکړي نو امریکا چې کوم مطالبه ده چې تاسو تشدد کم کوو دا د زبندې نه کوي تشدد کموي دا ځان له یو خبره ده چې دنه سم مطلب دی دوی چې تشدد څنګه کموي دوی به په امریکایانو حمله نه کوي دوی به په چا نه کوي په چا به کوي په کوم ځکه به کوي کوم ځکه به نه کوي لکه دا ډېر ځان خبره ده خو بهرال دوی اوس کوشش ده د چې خبره او لکه ټیم واخلي او ایمانه ده چې دوی خبره تل مکمل تیار شوی دی خو امریکای ته یو لار ورکول غواړي چې دوی دوران کې به چې د دزبندی د تشدد کمول اعلان وکړي نو امریکای سره به یو جواز جوړ شي دواړو سره به یو معاهده به دوی په دیمنس کې لاسلیک کړي
بل افیر سے بند چې کوم خبره ترې په دوه قطر کې شوې دي دا غي په حق لبندې سویل شاهین چې طالبانو کم موایان دي دغه قطر دفتر د خبره ترو هغه دا خبره کړې ده چې تر ډیر هدا پوری د سول هي چې کوم خبره ترې دي مسوده ده د لوزنامې د پر کم تیارې شوې دي په هغه باندې موافقنامې ته چې کوم د هغه رستې نږدې شوې دي لکه د دوړو خو په دغه باندې اتفاق شوې دي تر ډیر هدا پوری دغه لوزنامه دی وای چې لاسلیک کولو ته پاتې ده د کې جزئیات څه دي دغه سول ها په کم شکل کې کیږي په کومه لکه دغه خبرې خو نه میډیا ته معلوم دي او دی وخت کې چې په افغانستان کې دا وخت کم واکمن دي هغه هم په حق لبایندا ول کېږي چې زلمی خلیلزاد باغه شرایط راځي کابل ته په دې سره شریک او بیا به دغه لوزنامه لاسلیک کیږي دا به په کم شرایطو باندې دروغه کیږي سوله به کیږي
نو ځې شرایط خو تاسو څنګه وې چې دا نه دی لاس ښکار شوی خو بنیادی ځنه خبره مخکې هم ښکار شوی وي هغه کې خو یو خبره دا و چې امریکا به د خپل ځواکونو کمولو اعلان وکي هغه د وباسلو اعلان وکي چې په دومره ټایم کې مونږ خپل ځواکونه وباسو خو دلته دا مونږ یا ساتو چې امریکا دا نو وایي چې مونږ ځواکونه مکمل بل وباسو دی وایي چې مونږ بزنه پریدو زنه وباسو ریډکشن اف فورسز دوی خبره کوي او بل الریډي کستا سوګر نه دی ورس کې امریکا ځواکونه کم کړی هم دی هغه د موعده نه بغیر بل حکومت یې هغه طالبانو نه دا غوښتنه چې تاسو به کوم بارني ترګر دي هغه سر خپل تعلق ختموي او هغه په دې تنه فریدي چې د افغانستان خاوره د هغه خلاف د مغرب یا نور هیوات خلاف وکاروي نو دا زنه خبره میډیا ته راوتلې دي دوی په هغه دي خو بیا اصلي خبره هم دا کده چې دا به مونږ یاد ساتو چې دا د امریکای او د طالبانو خبرې دي او په دې کې دومره څه نشته اصلي خبره به الی چې کله او افغانستان حکومت سره کینی طالبان خو اخته دوی طالبان اوسم نه دی راضی نو چې کله افغان حکومت سره کینی بیا به خبره راشي چې آیا دوی اساسي قانون منی نه منی د خزو حقوق حق له دوی سوای د تعلیم حق له سوای نور ډیره خبرې دي نو هغه باندې او بل چې کوم طالبانو د ترهګرو د ګارانټي چې کوم د چمنګ والقاعده سره د نور سره نو هغه هم د سس په کې هم مسئله شته او افغان حکومت هم په هغه باندې نو کې کوي او مانه د خیال چې وې منی او ولې چې دا ګارانټي یو حکومت ورکول شي او افغان طالبان چې کوم دی حکومت نه دی یو گروپ ته نو دا هم افغانستان حکومت په دی باندې نیو کې کړی دی چې طالبان څوک دی چې دی ګارانټي ورکړي چې موږ نه کوو او بل اوس پورې سمر رپورټونه روان دي نو هغه کې دا سخکاری چې طالبان او القاعده چې کوم تعلق ته هغه نه دی کم شوه په هلمند کې نږدې ورسو کې یو ډېر اهم سړی چې کوم دی هغه جنوبی اشیا لپاره چې کوم کمانډر وو دی القاعده هغه هلمند کې طالبان په مرکز کې لکه یو خاص دوی چې اړه ده په کې وشته نو مطلب دا چې دوی تعلق نه دی ختم شوه نه کم شوه دی نو دا ټول خبره اخباره د خبره امریکا مغواړي پاکستان هم کوشش کوي چې دوی سنا صدا سره خبر وکړي چې یو شی لاس لیکلی خو اصلي چې سولې عمل دی اول شروع کیږي چې افغان طالبان او افغان حکومت خپل وکړي کینی هغه ته دوی راضی نه دي چې کل هغه ته کینی بیا به ما په خل سولې عمل باقاعده شروع شي او په هغه کې ډېر رستونه سي وي
پیر صاحب اخیری پوښتنه چې د افغانستان حکومت سره اگر چې خبرې اتر اعلان دي شروع شي نه پکې غوي برخه خسته ده ک ممکنه حل طرف ته خبره زی د امریکا سره د غلوزنامه کې د غیروس د افغانستان حکومت سره خبرې ترې پیل کیږي دا سه کم یو حالت به جوړیږي آیا افغانستان طالبان به د افغانستان موجوده حکومت برخه جوړیږي بیا به انتخابات کیږي او درې خبره کنه په دغه کې طالبان چې کومه د ملک په ځنه برخو خپل کنټرول دغه غواړي هغه به ورګي کم داسې یو ممکنه حل کې دي شي یا به د حل امکانات زیات دي
نو ما څنګه وایي چې دا خبره خوتش دی افغان د طالبان او د امریکا منځ کې دي ما څنګه وایي په هغه کې ډېر افغانستان امریکا الډي د وټلو لکه کوم ځواکونو کوم اعلان هم کړی دی کوم ایم نو خبرو کې هم دا و کی عرب انګلیش کې ورته وای فیس سیوینګ چې فلال دومره دوی سه شته ورسی چې دلته الیکشن هغه دې صدر ترامپ هم دا هغه کړو چې دا جنگ ختموم لکه په سپتمبر کې مایک پومپیو ویلی چې موږ به هغه کو بیا مس کې تاسو لري دلته میټینګ کینسل کو او بیا خبرال تشدد اوس هم جاری دی طالبان نږدې وخت کې امریکایان ملکړي دي او د نه علاوه چې ما څنګه وې چې خبره والی چې کله د افغان حکومت سره دوی کینې په پاک کې به دا ټوله کیسې راشي چې تاسو غواړئ س آیا طالبان واقعي په دومره زور کې دي هم چې سمره دوی خای چې مونږ یو او بل د دزبندي سره تړلې خبره ګوري د تیر کال په وړو کې اختر کې دوی اعلان کړو چې مونږ دزبندي کو درې ورځې هغه وکړو جلال آباد کې حمله وشو خلک پکې مړه او ژوبل شو نو هغه دایښو چې مونږ کړی دا نو دایښ سره بس کوي او دایښ سوکته لکه نو تشدد زور نه دی او ما نه دی خیال چې طالبان دومره یو خو طالبان په خپل واک اختیار کې نه دی او بل دا هم زور نه دی چې دوی دومره په زور کې دي چې څنګه دوی وایي چې مونږ الته پلاکی کولته نور ګروپونه ډیر دي تشدد تش طالبان نه دی خو بهرال سنه سره چې کوم اصلي خبره به هغه په اساسي قانون باندې به وي چې په غوي سره دوی سکی امانه دی خیال چې الیکشن بل دوباره وشي الیکشن شوه دی او دا الیکشن دا ګټ وکړه چې صدر اشرف غنی چې کوم لاسونه دی هغه نور مضبوط کړل هغه یو مضبوط پوزیشن باندې ورسره لګیا دی او طالبان کفرس کا شاملېږي نو دی به اساسي قانون مني او هغه ګټ چې کوم ناتو وايي امریکا وايي چې موږ په لاس نه ورکو هغه خزو تعلیم دی حقوق دی صحت دی نور ډېر خبرې دي چې کوم افغانستان پر مختګ کړی دی هغه په لاس نه ورکوي نو ما نه دی خیال چې طالبانو به داسې مطالبه ومنلی شي چې کوم کې دوی په انساني حقوقونه د خځو حقوقونه اساسي قانون په خلاف داسې خبرې پکې
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر
مننه د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې د امریکا سره په مرسته باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی چې د تیرې څو مودې راهسې په جیل کې پروت دی شپږواري د اوریدنه په عدالت کې د دې لوجې وزنډول شو چې سرکاري وکیل دغه مقدمه ته حاضرین وکړي او تیر ورځ یې کړل دی عدالت ته د اوریدنه کې د وکیلانو احتجاج وو او سرکاري وکیل هم په دغه ورځ باندې چې کوم دی عدالت ته حاضري کړې وه د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي
پیخور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه تیر ورځ د وکیلانو د هړتال لوجې وزنډولې شوه د هغه وکیل قمر ندیم افریدی دی ونیوز ته ویل چې د نړواندې د شکیل افریدی د کیس اوریدنې د سرکاري وکیل عدالت ته نړواندې کېدو له امله سو واره زندولې شوې دي. هغه زیاته کړه چې د وکیلانو د کاربندیز له امله د نوې ټاکلې شوې نیټې ورته معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې تمه لري چې په راتلونکي سماعت کې به فیصله د دې په حق کې کیږي.
لا تاریخ مونږ ته پته نشته او دمره ته مونږ ته اگزیکټ پته نشته چې څوک پکې پېښې د خبرې درې داسې دي چې اډیشنل اډوکیټ جنرال موجود وي، هغه پکې پېښې وي دی او هغه پکې هم دا ویلي چې د وکیلانو هړتال دی، نو لہذا دا کیس ته بدل شي. دے کے خو یو شپک تقریباً تاریخونه و بدل شی وی، شپک یو داسې باغ شی وی، خو اگر ټول د سرکار په وجه باندې بدل شی وی دی، د سرکار هم څه خواهش نشته چیرې دا کیس د مخ کې بده کې د فیصله وشي. نو کله د سرکار طرف نه چکم وکیل راځي، هغه کله یو باندې جوړی چیرې زه تیار نه یم، کله وی چې زمونږ مشر ایڈوکیټ جنرل چکم دی هغه دیزی کې نه دی بلزی کې دی، هغه به دا کیس کوي کله بل باندې جوړی کی.
د اسامه بن لادن په را معلومولو کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی ای ای سره په کومک تورن شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د 3 کالو د قید سزا اورولې وا، خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر 3 کالو راکم شو. قمر ندیم ایڈوکیټ دا هم ویل چې د ډاکټر شکیل افریدی کیس د پخوانی فاټا ټریبونل نوس های کورټ ته راغلی دی، او دا چې کال 2014 راهسي د ډاکټر شکیل افریدی د پوره سزا ختمولو اپیل کې په یا ټریبونل کې د سرکاري وکیلانو له وجې بار بار نیټې بدلېدلې. با
ریویژن پټیشن چې کوم و د ډاکټر شکیل افریدی ولا مونږ جمع کړو فاټا ټریبونل کې په 2014 کې، یعنی 15 کال نه زیات وشول چې الته مونږ جمع کړو، خو په تقریبا سلور کالا کې خو الته پکې اس هغه نه کېدو، صرف تاریخونه بدلېدل، اوس 500 پورې تاریخونه پکې بدل شي، یعنی میاشت دو میاشتو تاریخ به مونږ لا راکړو. سرکار طرف نه بسو کوکیلم نه پېښ کېدو، نو ځکه هغه کې بس فیصله نه کېده.
پیخور های کورٹ کی د ڈاکٹر شکیل افریدی یو بل وکیل عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ دیو نیوز ته ویل چی قبائلی سیمو کی د ایف سی آر قانون لوجی د شکیل افریدی کیس د زنگ خکار وو، ولی اوس هیله مند دی چی های کورٹ بدا کیس ډیر زر فیصله کړي.
نو چونکه مخکې په ایف سی آر کې اوس د کیس د ایف سی آر ٹرائیبونل نه چی ایف سی آر ختم شو، فاٹا ختم شو، دا راغلی های کورٹ لا. ایف سی آر عدالتونو کې خورشتا خبره ده چې حکومت ډیر د ډیلی ټیکټکس نه کار اخسته وو، او په های کورٹ کې اوس خدا یو کال یو نیم کال چې دلته راغلی دی، نو په های کورٹ کې د حکومت دومره لاس نه رسی کنه چې ډیلی پکې وکړي، یو تاریخ دوه پکې وکړي، خو نور جنرلی نه، زما خیال چې دا په یو دو تاریخونو کې ختم شي.
یاد دی وی چې ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې قید دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
دغه د واسف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبري خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ڈی سی نه غواګي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د جمعید المنځ په وخت باندې پسیمه کې د امریکا په تګلارو باندې نیوکه کړې دي، او د امریکا په صدر یې ټکونه هم کړې. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار شهزاده د واسف امریکا راپور وړاندې کړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جمعې په ورځ په تهران کې د منځ په محل امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ته مسخره ویلي، او زیاته کړی دا چې صدر ډونالد ټرمپ یوازې ځان داسې خای چې ګنې د ایرانیانو لوی پلوی دی، خو په حقیقت کې یو زهر لرونکی تن دی. خامنائی اته کال وروسته په تهران کې د جمعې د امامتې په محل د صدر ټرمپ په اړه دومره سخته لهجه کارولې. نوموړي ویلي د امریکا په ډرون برید کې د وژل شوي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بشمیر ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړې ده چې د ایران ولس د خپل حکومت یا اسلامی جمهوریت سره ولاړ دی، سره د دې چې په نجدیو کې یو شمیر قضیه هم شوې دي. آیت الله علی خامنائی زیاته کړې د قاسم سلیمانی بزدلانه وجنې د خود سره اسلامی ریاست یا داعش پر ضد روانه جګړه کې یو تر ټولو مهم کمانډر لري کړې. د قاسم سلیمانی د وژنې په جواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلستیک میزایلو بریدونه کړي وو، چې پکې د امریکایي چارواکو تر مخه امریکایي عسکرو ته زیان نه رسیدلې. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې دغه بریدونه د نړۍ طاقتور هیواد یعنی امریکا په مخ یو گزار وو. څوک چې ځان د نړۍ ستر طاقت یا سپر پاور گنی د خپل وینا ځنې برخه چې نوموړي په عربی ژبه کې کړي آیت الله علی خامنائی ویلي امریکا ته رښتونې سزا به د منځنی ختیځ نه د امریکایي عسکرو وستلوي د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو د بریدونو وروستو د ایران انقلابی ځواکونو د امریکا ځوابي بریدونو تیاری کولی کم چې تر سره نشو خو ایرانی پوز په خطا کې د یوکرین د مسافرو هغه الوتکه وویشتله کم چې د تهران نه یوکرین ته روانه وه په دغه پیښه کې په الوتکه کې سواره 168 ووجل شول چې زیاتره یې ایرانیان وو ایرانی چارواکو د درې ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې د دغه پیښې سبب تکنیکی ستونزه ګرځولې وه خو درې ورځې وروسته د ایرانی چارواکو لخوا د دغې ذمواري قبلولو وروسته په ګرد ایران کې مظاهرې پیل شوې د دغه مظاهرو د مخنیوي لپاره بیا امنیتي عسکرو په مظاهرچیانو ډزې کړې او اوخ کې بیون کې ګیسې هم کارولې آیت الله علی خامنائی د جهاز وشتلو کار یو ترخه پیښه بللې چې د هغه په وینا ایرانیان پرې ډېر خفه دي او د دوی دشمنان یې ډېر خوشاله کړي خامنائی ویلي د ایران دښمنان د جهاز غورځېدلو دغه پیښه د اسلامي جمهوریت د انقلابي دستو او ایرانی عسکرو پر ضد د پښتنو په توګه وکاروله نوموړي په غربي هیوادونو هم نیوکه وکړې او زیاته کړه چې دوی ایران په ښکته کولو کې ډېر کمزوري دي نوموړي زیاته کړې چې برتانیا فرانس او جرمني چا چې دی اونۍ د کال 2015 ایټمی تړون لانجا د شکایتونو یو کمیشن ته د وړلو فیصله کړې ده شرمناک هیوادونه بللي او دوی ته یې د امریکا غلامان ویلي خامنائی زیاته کړې ده چې ایران خبرو اترو ته تیار دی خو دغه خبرې به د امریکا سره نه کوي آیت الله علی خامنائی د کال 1991 راسې د ایران ستر روحانی مشر دی او په ټولو لویو فیصلو کې د هغه خبره اخیری خبره ګڼل کیږي اتیا کلن خامنائی د قاسم سلیمانی په جنازه کې په ښکارا جړلی او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا نه بعد دغه مرګ سخت بدل اخلي نن د جمعې په مانځه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی او د خامنائی د وینا یا خطبې په وخت ګډون کوونکو د امریکا پر ضد نارې هم وهلي د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د صدر ډونالد ترامپ لخوا د کال 2015 د ایټمی تړون نه د وتلو وروسته شروع شو صدر ترامپ ته دغه لوزنامې نه د وتلو وروسته په ایران بندیزونه ولګول د قاسم سلیمانی د وجنې وروسته بیا ایران اعلان وکړو چې دوی به د ایټمی تړون شرطونه نور نه پوره کوي اروپایي هیوادونه چا چې هڅه کوله چې دغه لوزنامه ژوندۍ وساتي تیرونی بیا د دغه ځواب کې ویلي چې دغه لانجبه د کشالو هوارولو کمیشن توړي کې د شي د دغه وروستو په ایران نور بندیزونه هم ولګي د ایران ستر مشر تل په دغه ایټمی لوزنامه شکونه کول او دا دریزه لرلو چې په امریکا باور نشي کېدلې
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
پاکستان کې د میاں نواز شریف په حکومت کې د اسلام آباد فیض آباد سیمه کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوونکي په کوم جلسه کې چې د پوز د یو مشر لخوا پیسې هم تقسیم شوې وي د دغه جلسې مشري کوونکي خادم حسین رضوی چې د هغه د تحریک لبیک پاکستان په نوم باندې دغه تنظیم یا تحریک چې کوم دینو هغه شروع کړی وو د دغه تحریک شروع کوونکی خادم حسین رضوی ورور او خوریا سره چې کوم دین شپږ اتیا نور کسان د هغوی په خلاف د راولپنډۍ د ترهګرۍ پر ضد چې کوم عدالت ته د هغوی لخوا د 55 کالو د قید سزاګانې دغه ټولو ته اورول شوې دي د ډیور اډیو خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
پاکستان کې د ترهګرې ضد یو ځانګړی عدالت په جرم ثابتې دو د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی درور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو ته په مجموعي ډول د 3,038 کال بند سزا اورولې ده د زیارت په ماسخوتن د پنجاب خار پنډې کې د ترهګرې ضد خصوصي عدالت د مقدمې اورونه وکړه او د شپې ناوخته فیصله واوروله چې وروسته د تحریک لبیک پاکستان ټول مجرمان د اٹک جیل ته انتقال کړي شول لپاره دی چې د سپریم کورټ لخوا کال 2013 کې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د بری کېدو د پریکړې پر ضد تحریک لبیک پاکستان احتجاج او مظاهره کړې وي، او دغه احتجاج په محل د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د هیواد د ادارو او د هغې د مشرانو پر ضد راپارونکي او سپکه ژبه کارولې وه، او ځای پر ځای سرکاري او شخصي ودانو ته زیان هم رسولې وو. کال 2013 نومبر کې د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د نیول کېدو وروسته سرکاري ودانو ته د نقصان رسولو او د پولیس چارواکو د جوبل کولو په تور کې د پینډیګي پولیسو د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د ورور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو پر ضد مقدمه درج کړې وې، او هغوی نیولې هم وو. د دې مقدمې اورونه شاوخوا تر دیارلس میاشتو پورې جاری پاتې شوې وه، او تیره ورځ پینډی کې د ترهګرې ضد ځانګړي عدالت د دغه ډلې شپږ اتیا مجرمانو ته په مجموعي ډول د 3,038 کاله بند سزا واوروله. قانون پوه قاضي انور د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ته د خصوصي عدالت لخوا د اورول شوې سزا ستاینه کوي، او وایي چې د تحریک لبیک پاکستان په فیض آباد کې شوې احتجاجي پرلت خودلې وه چې دا په ریاست کې دننه د یو بل متوازی ریاست جوړولو هڅوا، او دغه پرلت په باقاعده توګه د پاکستان ریاست د ناکامۍ سره مخ کړې وو.
بیا دې باندې زمونږ ځای چې فایز قاضي صاحب خپل انتقالي کمیشن کې ډېر شویل دي، کوم باندې فوجانو اعتراض هم کړو چې هغه دې کې دا ویل چې دا فوج کې نه اوسي، نه هغه اوس ضروري وه چې دې ته سزا وشي، او دا سزا کم از کم مخنیوه کې اوسي، کولی شي کرنی شي کولی خو یو تنبیه دی.
د ځانګړي عدالت لخوا د خادم حسین رضوی رور او د وراره په شمول ټولو ملزمانو ته د جرم په ثابتېدو ځان ځان له د 55 کاله بند سزا اورول شوې ده، او د هغوی د منقوله او غیر منقوله جایداد د ضبط کولو ترڅنګ دوی ته په مجموعي ډول د 1.1 کروڑ روپۍ د جرمانې ادا کولو امر هم کړی دی. او عدالت په خپل فیصله کې ویلي که چېرې مجرمان د جرمانې په ادا کولو کې ناکام شول، نو د یو سل شپږ څلوېښت کاله بند سزا به نور هم تیروي. د تحریک لبیک پاکستان د وکیلانو لخوا د خصوصي عدالت د فیصلې د چیلنج کولو په هکله لا تر اوسه څه نه دي ویلي شوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د جوړکړل شوی عدالت له طرفه د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د مرګ سزا او رول ورستو د لاهور های کورټ هغه فیصله چې پکې دغه عدالت غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شو، دغه فیصله یې هم واپس کړی و. دغه د لاهور های کورټ فیصلې پر ضد باندې د پاکستان بار کونسل فیصله کړی چې دوی به سپریم کورټ ته ځي او دغه مقدمه به چیلنج کوي. دغه فیصله به چیلنج کوي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان بار کونسل د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په اړه د لاهور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو فیصله کړې ده. د پاکستان بار کونسل نو منتخب شوی چیرمن عابد ساکی ویلی دی چې کونسل پرون په یو پریکړه کې د عزم کړی دی چې د لاهور های کورټ لخوا چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف ته د غداری په جرم کې د خصوصي عدالت لخوا د سزا فیصله کلدم ګرځول غیر آئینی ده، او پاکستان بار کونسل به د دې پر ضد سپریم کورټ کې خواست جمع کوي.
ریزالو کیا ہے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، یہ غیر آئینی ہے. پاکستان بار کونسل اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی.
دیوا ریڈیو سرا خبروں کی نموڑی اوئی چھ دا کونسل پا غنڈا کی دا دری وارو زواکونو مشرانو دا نوکرو مدا غزولو باندے ہم بحث شو، او دا غڑو نظر رو چھ دی قانون سازائی سرا چھ آرمی ایکٹ کی کم بدلن شوے دے، نو دے سرا خو پا حیوات کی ہمیش تا پارا مارشل اللہ اولا گولشوا.
ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا کونسل کا نکتہ نظر یہ تھا کہ یہ ایک سارٹ آف پرپیچول مارشل لا انفورس کر دیا گیا ہے بائی ورچو آف دی امینڈمنٹ ان آرمی ایکٹ
د اوئی چې د بار نظر دے چکو می آئینی چوکای دی نو پدې اړه د نوکری مودا غزول او تصور پلیکل شی وی آئین کې هیڅ معنا نه لري او یو آئینی عہدہ قابل توسیع نه ده او آئین کې چې کوم طریقې کار ورکړې شوی دی د هغه مطابق اڑان دتل پکار دی نو موري زیات کړه چې سمره د وفاقي حکومت نوکریانی دی بشمول د پوز د سر لخر نو پدې باندې د تقرری او لری کولو اختیار وزیر اعظم سره پکار دی عابد ساقی اوئی چې د مخصوص مودې چوکای یا عہدہ د آئین د روح او جمهوریت مزاج پر ضد ده د دې سوال په جواب کې چې د درې واړو ځواکونو د مشرانو د نوکرو مودې غزولو په اړه چې کومه قانون سازی شوې ده نو آیا دا به هم پاکستان بار کونسل چیلنج کوي او کنانو هغه اوئی
ہم پارلیمنٹرین کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کریں گے سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کریں گے
پدې اړه به مونږ د پارلیمان غړو سیاسي ګوندونو او سیول سوسایټي سره خبرې طریقو او دې لپاره تګلاره او طریقې کار به د کونسل په غونډه کې جوړو پاکستان بار کونسل د پوز او پخوانی چارواکي او د بيدرکشي خلکو قضیې کولو وکیل انعام الرحیم بيدرک کېدو باندې هم غبرګون سرګن کړو او د دوه د خوشي کولو مطالبه وکړه پاکستان بار کونسل پالا عدلیه کې د پاکستان جوډیشل کمیشن لخوا د قاضیانو د تقرری او طریقې کار باندې هم غبرګون ښکارا او وی ویل چې دا رقم تکراریانی اکثر لا په غیر شفافه طریقې سره او متعلقه ډلو سره د سلانه بغیر کیږي او دې کې د اصلاحاتو راوستلو ضرورت دی الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د نړۍ د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو میرمنو ژوند ته کتنه باندې د ډیو رادیو د پروګرامونو چې کومه لړۍ وه په دغه اوومه برخه کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو ګلالۍ اسماعیل د هغې ژوند ته کتنه زموږ همکارې کلثوم کاکړ په خپله دې برخه کې کړې ده ګلالۍ اسماعیل د خیبر پختونخوا او دغه شانته کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کړی دی د ملکی ادارو لخوا زورول شوی نور تفصیل لازی چې د کلثوم کاکړ څخه په دغه راپور کې واورو
ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو لخوا په جنسي توګه ځورول سوي او اغیزمن سوي دي د ملګرو ملتونو په هیټي کې د قراري راوستو میشن راپور تر مخه د سوله ساتونکو ځواکونو نږدې 2000 ښځو سره جنسي زیاتی کړي او له دوی څخه سوي ماشومان یې پریښتي پاکستان د پښتنو او د ښځو د حقوقو فعال ګلالۍ اسماعیل د خبر پښتونخوا سوابې سیمې سره تعلق لري مېرمن ګلالۍ په سیمه کې د ښځو سره د زور زیاتۍ د مخنیولو او ښځې په خپلو حقوقو په کولو لپاره هلې ځلې کوي ګلالۍ اسماعیل د اویر ګرلز په نوم غیر دولتي ادارې مشره او د سیټ آف پیس نتورک سره هم تړاو لري کوم چې په وګړو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره کار کوي سعودي عرب درې کال وړاندې با په سعودي عرب کې پولیسو هغه ریسټورانت په ځد کاروایی کوله چرته چې با موسیقي جوړېده او هغه شوزي چې په مارکیټونو کې به مخلص وو یا د نوکونو باندې به سور نیل پالش کار کېدو ورته به سزا اورېده اوس په سعودي عرب کې د فلمونو لپاره تھیټرې جوړ کړل شوی او د موسیقي کنسرت یې ترسره کیږي سعودي عرب شش کال شوزو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړه اوس پر شوزي او سړي په ګډه په ریسټورانت کې کښېن استایسي ششکال سعودي عرب اعلان وکړو چې سیلګرو ته به ویزه هم ورکوي او شزینا سیلګرو لپاره لازم نه ده چې د سعودي د سفر په مهال تورا ابایا یا برکا واغوندي چین چین په شانګیار شهر کې د پاخه عمر شوزو یو ډله د ژوند یو معمول چیلنجوي او د خپلې ځواني څخه زیات شنسا کولو او تربیته دوام ورکړي په دې ډله کې برخه لرونکي شوزي شپته کلنی دي او خپلې ډلې ته یې نوم ګرین مدر بیلی یعنی کې د اناو د نسا ګروپ نوم ورکړي د دې ډلې یو یو میرمن وای تر هغه وخت بل مهارت ښکاره کوي تر څو کولای شي او وای چې عمر څه معنا نه لري که یو تن ځوان وي او که د پاخه عمر وي تر څو چې غواړي د خپل خوښې کار باندې ټینګار وکړي خپل خوبونه ترلاسه کوي سي ازادی عمر کې با ځانته یو لار په کوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبی علوم نو بلبا لازمن خو کوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکان وای چې د پنجاب نه په شخصي توګه چې بدی کلا وړه راوړل غنم به راوړل نو اوس دغه غنم دوی ته نور کول کیږي او د پنجاب څخه د راوړو په وخت د پنجاب د میلیونو مالکان دوی ته وای چې دوی ته ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د میلیونو مالکانو ته به تاسو وړه نور کوي نه به غنم ورکوي او بل دا چې ورته په لارو کې ناکه حمله کول شوی دی چې دغه ټرکونو ډریوران هغوی ودرول کیږي د دغه اوړو د نه ورکولو په حق لبانې د پنجاب حکومت لا کوم داسې رسمي اعلان نه دی کړی د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین په دغې باندې تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو یا کارخانو مالکان وایي د پنجاب حکومت هغوی ته په شخصي توګه په غنم ورکولو بندیز لګولی دی او په پنجاب صوبه کې د وړو د بیو د جګېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې هم د وړو په بیو منفي اثرات پرېوتي دي د پنجاب حکومت د وړو او غنمو د بندیزونو په حواله څه بیان نه دی جاري کړی خو په خیبر پختونخوا کې د پنجاب صوبې نه د وړو سوداګر وایي د وړو د بندیزونو دپاره په باقاعده توګه ناکې هم لګولي شوي دي په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د سوپر سٹور مالک علمدیب خان وایي د شل کیلو ګرامه د پنجاب د وړو بیا یو لسو او یا روپیه تر رسیدلې ده
نایاب وړو دی دغه والا د پنجاب والا هغه راځي موږ له 1110 باندې فاین ولا چورته وي دا راځي په 1160 روپیه باندې موږ 10 روپیه ورپسې چې دوی باندې صرف موږ دغه والا پیسې چې دا چې کوم دا کېږي خو یو پرابلم دا دی پنجاب چې کوم سوپر بل لري نه دا ته ویلې دی رونو والا اډمنستریشن چې کی پی کی والا اور مخله دا پنجاب نه کوم ټکو راځي دا دی د کول د پاره پر
په خیبر پختونخوا کې اکثره د وړو کارخانې د پنجاب په غنمو باندې چلیږي خو د پنجاب صوبې نه په شخصي توګه د بندیز له امله په کارخانو هم منفي اغېز پرېوتې دي کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په پنجاب کې د وړو د کارخانو د اسوسییشن په حواله وایي چې د یو کیلو په سر د وړو په بیا کې شپږ روپۍ اضافه شوې ده او د وړو د یو کیلو بیا د 40 روپۍ نه 80 روپۍ تر رسیدلې ده د ورځپاڼې وینا ده په سند صوبې کې د وړو په بیا کې 2 روپۍ کیلو اضافه شوې ده په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت په صوبې کې خلکو ته په ارزان نرخونو د وړو ورکولو تنظیم کړی دی او د ضلعو او تحصیلونو په سطح خلکو ته شل کیلو ګرام وړو په 808 روپۍ ورکوي خو د صوبې په پرانستي مارکیټ کې د پنجاب د فاین وړو بیا 1180 روپۍ شل کیلو ګرام تر رسیدلې ده او نایاب وړو شل کیلو ګرام په 1160 روپۍ میلاویږي په خیبر پختونخوا کې د وړو د کارخانو مشر طارق خانوایی پنجاب حکومت هغوی ته د درې ورځو راحتي غنم ورکول بند کړی دي او د خیبر پختونخوا د صوبایي کوټه لاندې حکومت هغوی ته غنم ورکوي. دوی زیاته کړه چې د دې له وجې کارخانه هم مشکلات لري او په مارکیټ کې هم د غنمو کمی راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د غنمو د سل کیلو ګرامه سرکاري بیا 3,500 روپیه ده، خو په پرانستي مارکیټ کې د 2 منه غنمو بیا د 3,500 روپیه نه هم اوړېدلې ده. په پنجاب صوبه کې کارخانه دار د ولري هغوی ته غنم په 5,500 روپیه 2 منه میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د ډیور اډیو خبريال احسان محمد خان منډي ته ورغلې ده او په بازار کې ګوري چې دغه تل کې کم سيزونو کې ګرانې راغلې ده. د خلکو د وسنه سومره دغه د خوراک تو کې وتلې دي. د دغه نور تفصيل ازید احسان محمد خان په دغه ویډیو راپور کې وګورو.
کتونکو دا وخت د خیبر پختونخوا شمالي سیمه بټګرام کې ولاړم. د بټګرام دغه د سبزیانو مارکیټ ته راغلم. په دې مارکیټ کې د سبزیانو د بایو پاک لباندې د دوکاندارانو سره خبره کوم. کومګاک راغلی دی د دینوم ته پوښتو څنګه د سبزیانو نرخونه دا وخت څنګه دي، آیا خلک دا توان لري چې کوم ضرورتونه دي د خوراکي شیانو دا پوره کوي شي؟
نو دا په مارکیټ کې سبزی او هغه ارزان او د غریب سړي خوراکو وس هغه چې موږ تپوس نه وکړو دا سپینه لور آتا یو خو دا به موږ اړو اړو دا کور دا نه وړو ولی چې دا خو غلو دی نو دا چا وړوم نه اوس دا لالوما په 200-250 باندې دی تړای راکې دا سی سورلو دی هغه لاله دی هغه نه ګران راکې پیاس دی خو نرخ ډیر زیات سی واشه دی او دغه چې دی الو د مولای چې دا غوم دی هغه نه سی ورته دینه ټماټر نو مطلب د دې خبرې دا دی چې 0 روپۍ مونږ راړو یا 2000 روپۍ راړو هغه کې یو خاص خوندې پیټې چې دین نو هغه مونږ کور ته وړو نو ډیره انتهایی ګرانی شوې ده او معیاروم ډیر زیات ترتاو دی ور سره مطلب دا دی سب سټانډرډ دی دکاندار سره ټول راځي زموږ پر جوړ کیږي هغه وې زړه لارزان نه شم را کول دغه مسله دا ټول لست
کتونکو دلته کې نور هم چې کوم گاک په دې ځکه موجود دی د نور سره هم خبره کوم چې هغه سوي
نن سبا ډیره مهنګای ده ملکی ست باندې یو غریب سړی دی مارکیټ ته نشي راتلی او کراچی غدل ځان له آلو یا ټماټر نشي اغسته لکه څنګه چې ډیر ورته استو دا په 100 روپې کیلو په 100 روپې دا آلو کیلو اوس دا په 50 روپې کیلو دی یو غریب سړی ځان له ټماټر هم نشي اغسته آلو هم نشي اغسته انتهایی ګرانتیا ده زه د خپل طرفه صوبای حکومت ته مرکزی حکومت ته دا مطالبه کوم چې په دې غریب خلکو باندې د رحم کې دا مهنګای دي کم کی
کتونکو د سبزیانو په دغه مارکیټ کې ولاړ یو دغه یو مشر سره هم خبره کوي چې ډیره ته وای دغه د سبزیانو نرخونه څنګه دي نن سس واغیسته
2 روپۍ نه په جیب کې لرم نه چې کوم دې اورې شم سي شهره سره نشته رې يم داندې نه د غریبۍ د لاسره عالم باډرام ته باډرام کې دا غي نه چارته کې نهسته ما هم مخلوص ځان له یو شی بل شی واخلې زه تشتور چې شهره سره نشته
کتونکو تاسو وکټل واورې د دغه چکم گاک راغلې ده په دغه مارکیټ کې موجود دي ځای په ځای باندې د بایو ته پوسونه کوي بیا سوداګان اخلي خو د دغه دکاندار سره خبره کو یو سو ته پوسونه تیکو تاسو نوم څه ده
شاکر جی
شاکر صاحب دار ته وایي چې لو نرخ سره دړای سو باندې
هلو جی سپین لو 200 سور 250
د سپین او سور کې څه فرق دی
ولې فرق بګیدا دی چې سپین خوګ دی چې سور پیکا دی سالن لپاره دی
پروس کله 10 سور ل 10 کیلو ما په سل خرڅو جی منګاینو منګ لبی ل 10 روپۍ ګټلې ل 7 منګ وړلې کوړتا نن سبا جی منګ د سپین ل خرڅو منګ ل بورې 200 روپۍ نه ګټي سل کیلو ل رس خرڅو جی تلته دیاړی نه بچت کیږي نه دی مزدور نه دکان کړیا په ځان دانیا لو ګډه او پلس 10 روپۍ چانه غستغه په سل 10 روپۍ ګډه دا کړم پالک بدري ګډه 50 کیلو غنن سبا 250 کی دی هغه بدلته واره نه کوي مالونه ګران دي نن سبا ځان وجنو وجنو لس روپۍ مونږ ته نه بچ کیږي
کتونکو تاسو وکتل یو خوا کوم گاګ ته دغه سبزیانو په مارکیټ کې اغي وای چې د سبزیانو بای لکه د نورو شیانو ډیر زیاتې شوې دي اغي په ژوند ډیر غیز ورزولې دي اوس نشي کولای څنګه به چې سو مودا وړاندې کوم سبزیانې وړلې کورونو ته هغه مر نشي وړلې او د خپل خوخ شیان نه بلکې بای ته ګوري او د اغي په اساس باندې بیا دا فیصله کوي چې سنن کورونو توسي خو بل خو دغه دکاندارانو وي چې د لوړو بای لوجه د دې کاروبار باندې هم ډیر غیز ورزولې دي احسان محمد خان وی او ای دیوا بټګرام
ګرانو خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی دا یو ساته خبري خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیدي د ډیو ریډیو د معمول خبرونه له هم دوام لري چرته زمو د خبرونو ته وګ بوسي د دې خبرونه څخه زه اشفاق هم تاسو نو خپل اجازه د لافما
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے